کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استوديو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښونې له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. همدارنګه د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري استوديو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقع ډول خپلې پولې تړلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر مرستیال ویند دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهاله او دایمي اوربند ته ورسېږو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمیښتي اونۍ چې نن شپږمه ورځ د بریالۍ بولي او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره د اوږدېدو غوښتنه کوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلي چې پرون یې د امریکا د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې خبرې کولې وویل دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. جنرال میلي دا هم وویل چې دی به هېڅکله د دې ملاتړ ونه کړي چې ورسره طالبانو سره استخباراتي معلومات شریک شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسېدو په صورت کې له افغانستان د یو شمېر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې ژمنه کړې چې امریکا به په دې هېواد کې قوي استخباراتي حضور ولري تر څو له خاورې په نړیواله کچه د حملو لپاره د اډې په توګه کار وانخیستل شي. له طالبانو سره د یوه تړون له مخې چې په پام کې د بل سبا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شي، له افغانستان امریکایي سرتېري چې په اوس وخت کې شمېر شاوخوا 2000 دی په تدریجي ډول وځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په وروستي راپور کې ویلي چې د جګړې په څیر په ټولنه کې د وسلوالو د ادغام پروسه هم پیچلې او هم اوږده ده. هغه خبرداری ورکړی چې امریکا باید په افغانستان کې د ادغام یو پراخ پروګرام تمویل کړي، کنه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو 15000 وسلوالو یو شمېر به بیرته شخړو او بغاوت ته مخه کړي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج د ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقع ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راز د هغو هیوادونو سیلانیان هم په موقع ډول خپلې خاورې ته له ننوتو منع کړي چې پکې د کورونا ویروس خپور شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه اقدامات د خپلو وګړو په دې هیواد کې د استوګنو او د ورتلونکو سیلانیانو د خوندیتوب لپاره کړی دی. سعودي عربستان په دې هیواد د کورونا ویروس د مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی، خو ګاونډ کویت ویلي چې د سعودي یو تبعه په دې هېواد کې د کورونا پر ویروس اخته شوی دی. هر کال د عمرې حج د ادا کولو لپاره له اسلامي هېوادونو په لسګونو زره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ورځي. تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د کورونا ویروس خپرېدل به د حج په سږنیو مراسمو چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته ترسره کیږي اغیز وکړي. په سیمه کې ایران تر ټولو زیات د کرونا ویروس ځپلی چې د دې هېواد چارواکو یې له امله د 19 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه راز د خلیج په دوو هېوادونو کویت او بحرین کې هم په دې وروستیو کې د کرونا ویروس نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کې دوه خطر ډیر لګ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه د خبر شوی ویروس څخه د امریکا له خوندې کولو سره مرسته کړې ده. ډونالد ترامپ چې پرونی په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب یې د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ترامپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کرونا ویروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کرونا ویروس 95 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 24 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تنه هم د چین له ووهان ښاره چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتاب حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر دی و نړیوال تروریس په توګه ونوماوه. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې متحده ایالات د دغه ډلې د وسله والې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني که وی کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال یوه تروریستي ډله نومول شوې ده.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راښکته کړي. دا ولسمشر یو ویان د واخان مینپال
موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند
پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړې دي. دا دغه وزارت ویاندی ناجی انوری ازادي رادیو ته وویل
د جمهور رئیس ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو سفیرانو او نورو
بهرنیانو د اغلی انوری څرګندونې به بشپړه په رپورت کې درته وړاندې کو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مو په دې خبرې کړي چې افغان حکومت باید د طالبانو سره بین الافغاني خبرو ته څه ډول یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي. که وختو نور رپورټونه هم لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو له موږ سره اوسئ. دا افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روانه ازمایښتي اونۍ بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه له هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ شپږمه ورځ ده خو تر اوسه هم کومه سترې امنیتي پیښې رپورټ نه ده ورکړل شوی. رحمت الله افغان د کابل په استودیو کې دی او نور جزئیات لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرجو بلا وختي او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال وایي چې د دوی هڅه کوي چې د تاوتریخوالي کموالي موضوع باندې کار وکړي او صفر ته راښکته کړي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکراتو ته داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېږو.
افغانستان دا د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېر ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړي دي چې دا پیښه د کومې وسله وادې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېره ورځ ناوخته د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قوماندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو ترڅو د سولې په اړه د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې دغې ډلې په ورځني ډول 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر 1500 ته راټیټ سي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه خپلې سوې او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځو کې له یوې تر درې پیښې کېږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 12 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو که چیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري یعنې د روانې میاشتې په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات ورسره پیلیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت طالبانو او امریکا نه غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دې اونۍ وخت نور هم تمدید کړي.
امید دا ده چې دا داونه یعنی همدې ونې پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک نه وروسته کوم پروګرامونه دي. نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا د یوازې موږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده دا وغځول شي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي چې د دې اونۍ د غځېدا په اړه اوس څه پلان څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونې شته چې له لاسلیک کېدو وروسته به دواړو خواوې ژمنې او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 د راتلون یعنې د راتلونکې شنبې په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په تړه او د روانو هڅو په ریپورټونو کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل دا چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پلاوی ټاکلی او دغه مذاکراتو ته پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک او تر هغې 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. زما همکاره فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډیر زیاته مننه نن صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک ته 2 ورځې پاتې دي، افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکرات لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یې له بهرنیانو سره لیدکاته پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندګانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادل نظر او په ټولو کې د سولې د حمایت ډلې د جوړولو په مخه ده.
د دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼه خبره سوی راپورونه ښیي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت، شازدفیر، اروپایي ټولنې له استازي او یو شمېر نورو بهرنیو استازو سره لیدکاته کړي دي. میرمن انوري وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره چې ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لاس ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتي ټیم برابر کړی او دا مهال د دغه پلاوی پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. د تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ټاکل سوی شمیر 15 کسه دی چې 15 حکومتي او 10 نور کسان سیاستوال او مدني ټولنو استازي او یو شمیر ښځې به پکې شاملې وي. خو دا چې اوس د دې پلاوی په ترکیب کې بدلون راغلی کنه، د سولې وزارت وایي چې دا به د افغان حکومت او طالبانو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرو اترو په پایل کې په ډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو شپږو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کړه. همدارنګه ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي، خو دا چې افغان حکومت ته د دغې هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې کنه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه ځواب نه دی ویلی. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو دې ښه ګټه پورته کړي. هم طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی پر سر جنجالونه ولانجی وي، او تر اوسه هم مشخصه سوی نه ده چې څوک او څومره شمیر کې دغه پلاوی برابر سی، خو افغان حکومت بیا هم هغه 15 کسان یادوي او وایي چې تر اوسه 15 کسان دي چې باید لاړ شي او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکړي، هغوی سره خبرې وکړي. خو لا هم دا مسله جنجالي ده، ځکه تر اوسه رسنیو ته د دغه 15 کسانو نمونه په ډاګه سوی نه دي. بله ان صاحب،
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی. له تاسو نه وروسته ستاسو یوه مرکه ده چې هغه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ادارو نشال پوخانی رئیس اکرم خپلواک سره دا وغم همدغه د مذاکراتي ټیم په جوړښت غږیږي، وایي چې باید یو قوي مذاکراتي ټیم ووسی. دا مشمنه کوو چې اوریدونکو ته یې خبرو. له تاسو مننه کوو. وسو اقتصادي خبرونو ته راځو چې دیوان نادر وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو واردونکو اتحادیه وایي چې حکومت د ګاونډیو هیوادونو څخه د غوښې او هګیو د وارداتو په بندولو د هیواد دننه مافیا او ناوړه ګټه اخیستونکو ته لار هواروي. د دې اتحادیې غړو نن په کابل کې یو اعتراضیه ناسته جوړه کړه. د اتحادیې مرستیال سید احمد کوهدامنی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د وارداتو بندولو پر ځای باید سرحدونو کې د واشنګټن او سار وکړي.
اعتراض مهی است که اگر قانون تطبیق نشه از منطق بیسته ها گفتین تخم مرغ بفتیم رو بفت، اما چوچه مرغ استثنان از چوچه مرغ تخم نسلی باید به اینجا تخطی کردین یا به عوض گذی که بند کنن تا کشور فقیر مسکین هستیم این در مرزها کنترل کنن، دواپاشی کنن.
هغه زیاته کړه چې له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخیستونکي بازار کې د هګیو او د چرګانو د غوښې بیې دوه برابره لوړې کړې دي. د چرګانو د غوښې او هګیو واردونکو ادارې د معلوماتو له مخې یو اونۍ کې تر دېش ټیلرو د چرګانو غوښې او هګۍ د ایران، پاکستان، هند او قزاقستان راوړېږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په پام کې لري چې د روان میلادي کال په لړ کې د پانګونې 50 کسوړې اعلان کړي. د دې وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار موخه د خصوصي سکتور پراختیا، پانګونې راجلبول او د کارموندنې لپاره دی. هغه زیاته کړه چې دا طرحه د ښار جوړونې وزارت لخوا چمتو شوې چې ډېر ژر به د ښاري پراختیا عالي شورا ته وسپارل شي. د ښاغلي ناصری په خبره د پانګونې د 50 کسوړې بیلابیلې برخې لري، او هغه وړاندوینه چې د ښار جوړونې وزارت کړي دا کسوړي به هیواد کې د یو میلیارد ډالرو پانګونې لامل شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 390 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه وروسته نور ریپورټونه هم لرو. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشال پخواني رئیس اکرم خپلواک سره په دې مرکه لرو چې له طالب استازو سره د افغان حکومت لخوا مذاکراتي ټیم باید څنګه جوړ شي، څرنګوالی باید سي، د ده نظر په دې اخلو. خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته ځو. امریکا په عراق کې یو ایران پلوی ډله په تروریستي لیست کې شامل کړې. دا ډله کتایب حزب الله نومیږي. اسمت سروان سټوډیو کې دا موضوع یې تعقیب کړی. سروان سیم نور بلته واورو.
ډیره مننه ان صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې ایران پلوه کتایب حزب الله ډله تروریستی ډله اعلان کړه. امریکا دا اعلان وروسته له دې وکړ چې دې ډلې په عراق کې پر یو شمېر هغو اډو راکټي بریدونه وکړل چې د امریکا او نورو هیوادونو پوځیان پکې دیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکي پرون چهارشنبه وویل متحده ایالات د دې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوی د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمنی البته کوي کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې یوه تروریستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ضد چارو د ادارې مشر منم سیلز یوې خبري غونډې ته وویل نن دوی د دې تروریستي ډلې پر ضد فشار زیاتوي. د دا هم وویل چې د کتایب حزب الله ډلې هدف دا دی چې په عراق کې د امریکا د رژیم په عراق کې د ایران د رژیم هدفونه عملي کړي.
تاسو په عراق کې د امریکا او نورو بهرنیو پوځیانو پر اډو د کتایب حزب الله ډلې د عملو یادونه وکړه او په عین حال کې مو ویل چې دا ډله په 2009 کال کې تروریستي ډله پیژندل شوه. سوال دا دی چې امریکایي ځواکونو پر اډو حملې نسبتا تازه دي، اما ولې پر دې ډلې بندیز له پخوا څخه لګول شوی؟
او دا مهمه پوښتنه ده. په عراق کې پر امریکایي اډو د کتایب حزب الله تر حملو مخکې هم دې ډلې داسې ډېر اقدامات کړي چې پر اساس امریکا کتایب حزب الله تروریستي ډله بللې ده. یو مثال د روان لمریز کال د جدې په میاشت کې په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله یادولې شو چې په ترڅ کې د دې ډلې 15 ملیشه ووژل شول. د دې ډلې وسلوالو چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض په پلمه برید وکړ. د سفارت وی برخه ته ور ورته کړ. د امریکا ولسمشر د دې حمله په خاطر ایران تورن کړ، ځکه چې د امریکا په باور دا ډله د ایران له ملاتړ برخمن ده، ایران ورسره هر ډول مرسته کوي. همدا علت چې دې ډلې دا ډله په 2009 میلادي کال کې تروریستي ډله نومولې وه، خو اوس امریکا وایي چې په دې ډلې نور فشار هم زیاتوي.
ډېره مننه کوو دوستانو اسمت ساروانو چې تریوا موریدل امریکا په عراق او ایران پلوي ډله په تروریستي لیست کې شامل کړي. دا ډله کتایب حزب الله نوبي کې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارمن شاه مخکینی رئیس اکرم خپلواک وایي افغان حکومت باید له طالب استاذ سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکار فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه مهمه ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسی او بنیادی موافقه ته ورسیږي.
له تاسو سره هم د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوې دي، ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوي افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شمونه حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان په کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکراتو ایجنډا ده، هغه موضوعات دي کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهیږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسولینو به څومره کار کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کیږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همدا وي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منل وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روان یوه هفته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت په اخیستلو سره په د دوو هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د هغې لپاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایي کې تر څو چې موږ په راتلونکي دوو هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهد شو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه اکثر په تقابل کې هم دي، بېلابېل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنې په دغه پلاو کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه ځای چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هېڅ افغان او هېڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکراتو او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې د هغې لپاره د یو وسیت ضرورت ته چې څنګه وکولی شي دا سیاسیون جمع حکومت ټول په همدغه سې هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کې دي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبود احساسیږي چې د دې لپاره ولدیو کې چې دغه د یو وسیت ګروپ کار وکړي او بالاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپله د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري، یا یې خپله مدیریت کوي که حکومت خپله دا شی مدیریت کړي چې د سیاسیونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی. زه مطمئن یم چې یو نتیجه ته رسیږي.
دا افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا پوخانه رئیس اکرم خپلواک چې تاسو ورسره د افغانستان لوري په بین الافغاني راتلونکو خبرو کې د افغانستان د مذاکراتي پلاوی یا مرکچی پلاوی د څرنګوالي په اړه مرکه اوریده. دا د نظر وو چې ځینې نظریات درلودل من نترې کو سموخه غلا ازادي راډیو ناوري
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هو سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
مجید د کندهار ولایت سم تماس کیم. زه د کندهار د دولتي مرزي اوسېدونکی کیم. ما د حکومت صدا وختنه ده دلته د دولتي مرزي کې پر غریبانو باندې کورونه نړۍ پایتل تپاس جوړېږي. په ژوندۍ کې پنځو کونډیانې نورې ولایې دي هغه باندې پاس نه جوړېږي او پر دا کونډي باندې دوی پاس جوړېږي چې تر هغه باندې دوه سوه کور د خدای غریبانان ټوله د جنګ راغلي دي ستونی دي دلته پراته دي په کرایې وس نه لري د ماښام په ډوډۍ پورې حیران دي حوالي والا راځي خالص کورونه نړۍ.
افغانستان افغانستان ایران
خطیب نورزیم د فراه ولایت
د بکوا ولسوالۍ څخه او پر ټولو مسلمانانو باندې او پر مسلمان افغان ملت باندې غږ کوم چې زموږ د افغانستان صلح ډېره نږدې سوې ده. تاسو د الله جل جلاله څخه دعا وغواړئ چې موږ د یو تلپاتې او باعزته صلح خاوندان شو. که زه شهید سوم یو څو ورځې مې مه پټوئ، د صلح غږ د شایي صلح به ډېر ژر وشي. خیر که زه نه یم خو تاسو به ترې دمه واخلئ. دې احتمال ته باید هر څوک منتظر وشي. په جنازه کې مې ټوپک والا چې هیڅ پرې نشدی، دغه وصیت دې مې جاري تر لاره او بر وشي. وطن په صلح ابادیږي، جنګ سور اور دی ورته ختی به اور باندې به کم سړی صابر وشي. والسلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ